سالور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نکړي چې لوی جرمی دوسیه لري، او د افغانستان په ختیځ او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر خان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، نور راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم لرو. خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د ترکیې په وان شار کې په یو جهیل کې د غرق سوي بیړۍ د 850 مسافرو مړی موندل سوي چې 40 افغانان دي. د افغانستان د امیر وختیا وزارت په 40 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 40 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تریخې د التهاب په خاطر د پلازمینې ریاض روغتون ته انتقال سوی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په وان شار کې په یو جهیل کې د غرق سوي بیړۍ د 850 مسافرو مړی موندل سوي دي چې 40 پکښې افغانان دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیو پیغام کې وویل چې د دغو مړیو د انتقالولو په برخه کې هڅې روانې دي. د زیاته کړه
د افغانستان سفارت په ترکیه کې د افغانستان جمهوریت دولت کار کوي چې د 8 ساعت کابل ته انتقال کی افغانستان ته او د دې کورنۍ ته ورسپاري، او په خپلو هیوادوالو باندې غږ کوي تر څو د غیر قانوني سفرونو نه ډډه وکړي او خپل سرنوشت او ژوند د قاچاقبرو په لاس کې ورنه کړي چې کولی شي د دوی ژوند ته جدي خطرات متوجه کړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بیړۍ دقیقا څه وخت غرق سوې وه او څومره مسافر پکښې سپاره وه، خو دا هم نه ده څرګنده چې په بیړۍ کې ټول څومره افغانان وو. تر اوسه د 40 افغانانو هویت تایید سوی دی. د راپور له مخې په دې بیړۍ کې سپاره ټول کسان پناه غوښتونکي وو. غیر قانوني پناه غوښتونکي عموما تر ترکیه تیریږي او اروپایي هیوادونو ته د اوښتو هڅه کوي. د افغانستان د امیر وختیا وزارت په 40 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 40 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. رسنیو ته په لیږلي پیغام کې د روغتیا وزارت ویلي چې په تیره یوه شپه ورځ کې 138 مشکوکې پیښې معایناتو ته لیږل سوي. د 40 نویو پیښو له ثبتېدو سره په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې پیښې 15503 ته لوړې سوې. دغه وزارت ویلي چې په 40 ساعتو کې 2 کسان د کورونا ویروس له کبله مړه سوي او 22 نور رغېدلي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت معلوماتو له مخې دا په درو میاشتو کې لومړی ځل دی چې د کورونا ویروس کمې پیښې ثبت سوي، خو دا وزارت د پیښو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا که خلک روغتیایي لارښوونې رعایت نه کړي شاید دا شمیر لوړ سي. په کندوز کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل سوي دي. دغه سرتیري تیره شپه د طالبانو په دوو جلا بریدونو کې وژل سوي دي. د کندوز د والی ویاند اسمت مرادی دا خبر تاییدوي او ازادي رادیو ته داسې وویل:
شینوارو په پوستا باندې مخالفینو حمله کړې، 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوی. همداشان د کندوز علی آباد ولسوالۍ یو ښار ترمنځ د لوی لارې د قزاق کوڅې په سیمه کې د ملي اردو په بیزونو باندې بریدونه شوي دي، چې په دې کې 3 د ملي اردو سرتیري شهیدان او 2 نفر نور ټپیان دي.
مرادی وایي ورسته طالبان پر شا تمبول سوي چې درنه مرګ جوړه هم ورته اوښتې ده. د شینوارو سیمه د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه ده. د یادونې وړ ده چې د په دې وروستیو دوو اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د طالبانو وسلوال بریدونه زیات سوي دي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبد العزيز د تریخه د التهاب په خاطر د پلازمین ریاض روغتون ته انتقال شوی دی. د سعودي عربستان دولتي خبري ایجنسی نن په دې اړه د دغه هیواد د سلطنتي مانی اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې لږ معلومات ورکړل شوی دي. ویل شوی چې څلور اتیا کلن عبد العزيز نن شاه فیصل روغتون ته انتقال شو. د عبد العزيز د روغتيایي وضعیت په اړه کوم خبرونه تر سترګو کیږي؟ د 2015 کال راهیسی د سعودي عربستان قدرت په لاس کې لري. ټاکل شوی و نن د سعودي عربستان ته د عراق د سردر اعظم مصطفی کاظمی سفر پیل سی، خو د سعودي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفر ځنډول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ هغه نظر پوښتنې جالي بللې چې وایي د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن تر ټرمپ مخکې دی. په امریکا کې د ای بی سی نیوز او واشنگټن پوسټ د پراخې نظر پوښتنې له مخې په امریکا کې په ثبت شویو رایو ورکوونکو کې بایدن 15% مخکې دی. دا نظر پوښتنه پرون د جولای په 19 نیټه خپره شوه. او متحده عربي اماراتو نن یو پوجمکی مریخ ته ولېژله. دا لومړی ځل دی چې یو عربي هیواد د علمي څېړنې او ټکنالوژي د پراختیا په برخه کې یو سپوږمکۍ مریخ ته لېږي. د متحده عربي اماراتو د فضايي ادارې عمومي رئیس محمد الاحبابي په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې داسې وویل: د یوای متحده عربی امارات په نړیواله فضایي ټولنه کې فعال دی، او زه ډاډه یم چې موږ به د مریخ پر لور د فضا د کشفي ماموریت برخه یو. موږ به ډیر څه زده کړو او د خپل فضایي پروګرام پر پراختیا به نور هم کار وکړو. په دې ماموریت څلو 200 میلیونه پر دې ماموریت $200 میلیونه لګښت راغلی، او څو ځلې ځنډول سوی چې ویل سوی د نامناسب وضعیت له کبله دا ماموریت ځنډول سوی و.
سموګ غاګله ازادي رادیو اوري را سره اوسه قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې جرمی دوسیه لري. د بندیانو د تبادلې پر سر د حکومت او طالبانو د رواني لانجې په اړه مو د بشري حقوقو د یو فعال نظر پوښتلای.
د ټولې پروسې د تار د پاره کوم به طرفه پلاوي نو ټاکل شوی، نو په دې خاطر باندې د پروسه ونه سارل شو او نن د دوی ترمنځ پلمیره پیدا کوي.
د افغانستان لویا څارنوالی وایي په واشنگټن کې د افغان سفارت د یو دیوال د رغونې په پروژه کې د فساد په لټونو په اړه رسمي سند نه دی ترلاسه کړی. په داسې حال کې چې ولسی جرګې یو شمیر چارواکي په دې قضیه کې څارنوالی ته معرفي کړي دي.
کچرته دوی دا سند تشخیص کړی چې دا باید لازیات پلټنې لپاره عدلی او قضایي ارګون ته لاړ شي. د دې کمیسیون صلاحیت او دا کار کړی دی.
د افغانستان په ختیز او د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزانیا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په نور موضوعاتو کې نن د جولای 6مه سپوږمۍ ته د انسان د سفر کلیزه ده. په دې پلمه د لومړني افغان ستورمزلي عبدالاحد مومند یادونه کوو.
د مومند تک و فضا ده یو مهم موضوع داغه ترڅنګ د افغانستان د هوایی قواو ظرفیت و دنیا ته وشو.
د خبرونه په دوه منی مای کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه واوري. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري او سم ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې جرمی دوسیه لري. د کمیسیون په یو اعلامیه کې د بین الافغاني خبرو د پیل د ځند او له دواړو خواو د بندیانو د تبادلې په بهیر کې پر روانو ستونزو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان حکومت وایي د سولې په بهیر کې د اوسنیو ستونزو د حل یوازینۍ لاره د طالب بندیانو بدیل نوملړ کېدای شي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دی ویلامي خبرولو سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله په اړه غوښتنې او د سولې د بهیر اړوند اندېښنې شریک کړي دي. د کمیسیون په یاد اعلامیه کې دا هم ویلي، هغه بندیان چې پر جنگي یا بشر ضد جنایت محکوم دي او یا دغه جرمونو په اړه محاکمه روانه وي، باید د سولې د مذاکراتو مخکې او حتی وروسته خوسي نسی. په دغه خبر پانه کې یاد کمیسیون له حکومت او طالبانو غوښتي چې د جګړې اړوند بندیانو د وضعیت په اړه د خلکو سره پوره معلومات مات شریک کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له طالبانو سره د موجودو بندیانو او اسیرانو د مجموعي شمیر په ډاګه کول هم غوښتي دي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان کې د آسیا د څنګ مرستیالې پیتریشا غاسمن ازادي رادیو ته وویل کدا سه شواهد موجود وي چې د غشمیر طالبان په جنگي جرایمو تورن دي، نو باید محاکمه شي.
If there is evidence that any of these prisoners were responsible for war crimes,
چیرې دا شواهد وجود ولري چې یو له دغو بندیانو څخه په جنگي جرایمو او بشر ضد جرمونو کې لاس ولري، نو دوی باید د همدې جرایمو د جرم په اساس محاکمه شي، نه د تروریزم د جرم په اساس، او د دوی دوسیو ته باید د انساني حقوقو پر وړاندې کې په عادلانه توګه رسیدنه وشي. دا محاکمه نه باید غیر علني وي او قربانیانو ته باید اجازه ورکړل شي تر څو شاهدي ورکړي چې دا کار د عدالت په تامین کې ګټور
تماميږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وړاندې ویلي د طالبانو له لوري د 15,000 بندیانو د ورکړل سوي نوملړ لمخه 592 هغه بندیان نه آزادوي چې په خبره جرمی دوسیه لري. په ملي امنیت شورا دفتر کې به سرچینې د نوم نه خودلو په شرط مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې یاد شمیر کسان د نشه یي توکو په قاچاق، انسان تښتونې، لوغاتات، جنسي تیرویو او په قتلونو تورن دي. افغان حکومت وايي دوی لا هم په خپل دریځ ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې د طالبانو سره د بندیانو د تبادله بهیر مخ ته وړي، وايي د دغه پروسې د بنبست د حل لارې وازه د طالبانو لوري د بندیانو د بدیل نوملړ سپارل کېدای شي. د دغه دفتر ویان جاوید فیصل د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت موقف همغه دی، موږ د بندیانو یو بدیل لیست د حلاري په توګه باندې وړاندیز کړی دی. کچېری بدیل لیست وی دولت همغه دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د همغه څخه کېدلای شي چې خوشحالي، او دا نه باید طالبان د باندې په توګه لزان سره وساتي او د دې خاطر چې د افغانستان د خلکو پر خلاف خشونت ډیر کی.
خو طالبانو بیا د حکومت د خبرې رد کړي او ویلي دي چې هغه 15,000 سان چې دوی حکومت ته لیست ورکړای ټول سیاسي بندیان دي. دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد د دوشمبي په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اندېښنو او غوښتنو په جواب کې وویل دوی سره د ستا بندیانو روغتیايي حالت سم دی او په خبره ټولو بشري مسایلو ته جدي پام کوي، خو دوی سره د ستا بندیانو د مجموعي شمیر په اړه معلومات شریک نه کړل. خغلې مجاهد وایي د دوی په دریځ کې هم بدلون نه دی راغلی او د نوي نوملړ ورکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامه نه د 3 فبراير میلادي میاشتې په 9مه نیټه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو، په کراغلي چې د بین الافغاني خبرو نوړاندې باید افغان حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان باید د حکومت زر زندانیان آزاد کړي. په دې لړ کې تر دې دمه افغان حکومت 4,098 طالب بندیان او طالبانو د حکومت 8,048 زندانیان خوشي کړي دي. فیروزه عزیزي، ازادي رادیو، کابل.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې څرګندونو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مسؤل لالګل لال نظر اخلو چې هغه وایي د جګړې دواړه لوري باید په اوسنیو حساسو شرایطو کې له زغم نه کار واخلي. د دې سازمان مشر ښاغلی لالوی چې حکومت او طالبان باید د بندیانو د خلاصون د بهیر د څارنې لپاره یو دریمګړی پلاوی وټاکي چې د راپورته شوې لانجې ملامت او سلامت معلوم کړي. له ښاغلي لال سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې د ستونزو پوښتنه ترې کړې.
اول خو مونږه طالبانو باندې غږ کوو چې یوازې د 15,000 زندانیان په افغانستان په زندانونو کې نه دي، بلکې د دې سوچند دلته دي. دوی باید په بدیل لیست باندې فکر وکړي. که حکومت واقعا تورونه وایي چې په دې باندې مختلف تورونه دوی لګولې دي، حکومت باید د لیست په شکل کې د دغه 592 زندانیانو لیست پور کړي او وښایي هغه کوم تورونه دي یا کوم اصول دي چې دغه بندیان د هغه اصول لاندې نه راځي چې دوی تیر څلور زره او 1508 کسان خوشی کړی دي چې دا د هغه سره څومره متفاوت دي چې حکومت په دې باندې ټینګار کوي. دلته ډیر ستونزې شتون درلود. اول دغه مسله د هوکړې په برخه کې چې د زندانیانو خبره و تزدی شوی نه ده، تشریح شوی نه ده چې کوم نو زندانیان به پریښودل کېږي. دویم ستونزه دا و چې د دغه ټولې پروسې د څار دپاره کوم بې طرفه پلاوی نه و ټاکل شوی، نو په دې خاطر باندې دا پروسه ونه څارل شوله او نن د دوی ترمنځ د پلمی را پیدا کوي یا دوی بهانې لټوي یا سولې ته ژمن نه دي، هر قسم تورونه په دوی باندې لګیږي. نو که چېرته دوی یو بې طرفه پلاوی دا مسله څارلې وی نو نن به دغه ستونزه د دوی ترمنځ نه را پیدا کېده، لکه دغه څار پلاوی شتون درلوده.
د تاسو له نظره که چېرې دا موضوع نور هم ځنډیږي، د بندیان پروسه همداسې پاتې کېږي، په راتلونکي کې څه نورې ستونزې جوړولی شي؟
یقینا دواړه خواوې تر اوسه پورې موږ ګورو چې په ضد کې سره ولاړې دي، او دا د ولس سره جفا ده چې دوی کوي، دا د هغه خلکو سره جفا ده چې هغه د دې جګړې قرباني کېږي. موږ ګورو چې د سولې په پروسه کې ډېرې لاسوهنې دي، نړیوالې لاسوهنې، د ګاونډیانو لاسوهنې، دغه ټولې د دې سبب ګرځېدلې چې نن د دواړو خواوو ترمنځ دغسې یو په قاطعیت سره د یو بل پر وړاندې باندې مذاکرې نیول شوې ده چې هیڅوک د زغم هیڅ حوصله نه ښایي. نو نه دي په کار چې دغسې بېمانه چې هغې سره ګټه لاسته نه راځي او یوازې زیان وینو چې هغه ملکي تلفات دي او هم د دوی نظامي تلفات دي. دواړو خواوو نظامی تلفات هم لري او ملک هم ورانیږي.
لال صاحب، د تاسو نظر که چیرې د حکومت له لوري د طالبانو هم دا غوښتنه منل کیږي یا ومنل سي، په راتلونکي کې چې دا دوی ته کوم لیست ورکړل شوی دغه په اساس باندې دوی بندیان آزاد کی، فکر نه کوئ چې په راتلونکي کې د قربانیانو هغه کسان چې د طالبانو په بریدونو کې ټپیان شوي دي او یا هم د کورنۍ غړي یې له لاسه ورکړي دي، دا موضوع څنګه کیږي او په راتلونکي کې د امنیت موضوع څنګه کیدای شي؟ یعنی دغه کسان که خوسیم سي د دوی بیا جګړې ته نه ځي یا د جګړو لیکو ته نه ورګډيږي، د دې ضمانت کېدای سي؟ د تاسو تحلیل په دې اړه څه دی؟
ګوره، دغه کوم بندیان د دواړو خواوونه چې خوشي کېږي، دوی دواړو خواوو تعهد سپارلی دی چې دغه زندانیان چې ازادېږي دوی به بیا د جګړې ډګر یا د جګړې لیکو ته نه ستنېږي. نو په دې خاطر دوی باید دغه ژمنې ته ژمن پاتې شي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال و چې له ازادي رادیو سره د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې په اړه خپل نظر څرګنداوه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان ملي شورا وای په متحده ایالاتو کې د افغانستان د سفارت دی او دیوال د جوړېدو په پروژه کې د فساد لکبل ی لوی څارنولې ته د مالیه په خوانی سرپرست وزیر د ولس مشر دوه سل کاران او په واشنگټن کې د افغانستان سفیر معرفي کړی دی. خو د افغانستان لوی څارنولې وای چې په دې اړه له ملي شورا نه کوم رسمي سند نه دی ترلاسه کړی. لوی څارنولې وای د دې موضوع په اړه بخپل دریز د رسمي سند ل رسیدو ورسته روخانه کړی. امید ظهیر مل په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان ملي شورا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت دی او دیوال په جوړېدو کې د فساد موضوع لوی څارنوالۍ ته استوي. ملي شورا وايي واشنگټن کې د افغانستان سفارت یو دیوال له هغه پیسو په ډیرو جوړ شوی چې اړتیا یې وه. د ولس جرګې د عدلي او قضایي اداري اصلاحات او له فساد سره د مبارزې کمیسیون پرون په یو مکتوب کې د جرګې د پارلماني چارو او دارالانشا ریاست نه وغوښتل چې په امریکا کې د افغانستان سفارت دی او دیوال د جوړېدو پروژه کې د فساد موضوع لوی څارنوالۍ ته واستوي. په دې مکتوب کې راغلي د مالی پخوانی وزیر همایون قیومي، د ولسمشر دوه سلاکار څرګند او یما نظامی، او په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی دي د فساد له کبله د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته وپیژندل شي. په مکتوب کې دغه شان د دې کسانو له ډلې هغوی چې په افغانستان کې دي ممنوع الخروج او هغوی چې له افغانستان بهر میشتي د انټرپول پولیسو په وسیله یې د نیولو غوښتنه شوې. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو سره خبرو کې دا مکتوب تایید کړ او زیاته کړه ژر به په رسمي بڼه د څېړنې غوښتنو سند لوی څارنوالۍ ته واستول شي.
بله، د مونږ عدلي
او قضایی کمیسون چې دا یو برخه دی هغه په نوم دی مبارزه علی فساد اداري ده. نو کچرته دوی دا سند تشخیص کړی چې دا باید لازیات پلټن لپاره عدلی او قضایی ارګانونو ته لاړ شي. د دې کمیسون صلاحیت ته او د دې کار کړی دا مکتوب لیږلې ده.
مشرانو جرګه هم لوی څارنوالۍ ته د یادو کسانو د معرفي خبرې کوي. د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد او بودیجې کمیسیون غړی حسیب الله کلیم زی
موږ کمیسیون دا اسناد څېړلي او دا لوی څارنوالۍ ته لیږو چې دغه کسان ته تعقیب عدلي روند راشي.
له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت او په امریکا کې د افغانستان سفارت د یو دیوال په جوړېدو کې د فساد موضوع رد کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د لا وضاحت لپاره به دا قضیه لوی څارنوالۍ ته واستوي، خو د یاد وزارت له لوري تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی شوی. د لوی څارنوالۍ وایان جمشید رسولی بیا ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي، په امریکا کې د افغانستان سفارت د دیوال جوړېدو پروژه کې د فساد او یا هم په دې اړه له چا څخه د څېړنې کوم رسمي سند نه دی ترلاسه کړی. په امریکا کې د افغانستان پر سفارت همایون قیومی سرګند او یمان نظامی تور دی چې د ډیرو لوګو پیسو دیوالې په یو اشاریه اته میلیون ډالر درغې دوله لپاره په قرارداد ورکړی. ازادي راډیو په امریکا کې د افغانستان سفارت سربیره له ښاغلي همایون قیومی سرګند او یمان نظامی سره په دې اړه خبرو کوښښ وکړ، خو بریالي نشو. مګر له دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی له امریکا غږ سره په خبرو کې په دې قضیه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په دواړو هیوادونو کې نه یوازې پولیو ورکه شوې نه ده، بلکې پیښې په دې وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې دا فرعي کمپاین په ختیځو دریو ولایتونو کې او په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقېږي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
افغانستان کې پولیو د واکسین کمپاین په ختیځو دریو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد 200 واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی. څلور ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به په دغو دریو وړو ولایتونو کې لسګونه زره ماشومان واکسین شي. د پولیو دغه فرعي کمپاین وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کورونا او بعد خپرېدو له امله د پولیو د واکسین کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګلا خان ایوب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د کورونا خپرې شوي و با ته په پام د روغتیایي سپارښتنو او نورو تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او رضاکارانو ته په دې اړه ځانګړی پوهاوی ورکړل شوی دی.
انشاءالله چې دا ځانګړي لکه تدابیر چې دي دوی به په پام کې نیسي. د ورځې دوه ماسکونه به دوی ته ورکول کیږي. د دې بل خوا نه هغه د میکروب د پاکولو محلول چې دی سانیټایزر د دې نه به هم پکې استفاده کوي او د دې پرڅنګ لکه واټن مناسب واټن چې دی هغه به هم په پام کې نیسي.
خغلی ایوب دغه راز وویل چې د پولیو بل فرعي کمپاین په اګست میاشت کې په پام کې نیول شوی چې د جنوبي ولایتونو په ګډون په 14 ولایتونو کې به تطبیق کیږي. د پولیو د واکسین دغه فرعي کمپاین داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پولیو پیښې زیاتې شوي او د دې څخه کم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه وژونکي او فلج کوونکي ناروغي قابو شي. د روان 2000 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوي چې 19 په جنوبي ولایتونو پورې تړلې دي. پاکستان کې چې د افغانستان په څیر د پولیو د ناروغۍ ډېرې پیښې ثبت شوي، نن د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي او په ترڅ کې چارواکي هیله مند دي چې شاوخوا 8 لک ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې هیواد کې هم د پولیو د واکسین کمپاین 2 میاشتې درېدلی و. له یوې خوا د دغه کمپاین پر کارکوونکو او ساتونکو په ډېرو سیمو کې حملې شوې او له بلې خوا هم د کورونا او بعد خپرېدو له امله چې د دې هیواد روغتیایي خدمتونه یې تر فشار لاندې راوستي دغه کمپاین په ټپه درېدلی و. ای پاکستان د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د چارو مشر رانا محمد صفدر وویل د پولیو د کمپاین کارکوونکي به د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي تدابیر په پام کې نیسي. فزیکي واټن او نورې طبي سپارښتنې به مراعاتوي. پاکستان هیله منو چې د پولیو ناروغۍ په 2013 کال کې خپلې خاورې ورکه کړي. په دې کال د پولیو 12 پیښې ثبت شوې چې ورپسې په 2019 کال کې هم زیاتې شوې. د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د پولیو 59 پیښې ثبت شوې دي. د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوې دي، چیرې چې نن د پولیو د واکسین دغه نوی کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین دغه راز د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان ډېر ولایتونه له دغو دواړو ایالتونو سره ګډې پولې لري. یو شمیر متخصصین په پاکستان کې د پولیو د نوې پیښو د زیاتېدو ملامتې ماشومانو پر میندو او پلرونو اچوي او وایي نه پرېږدي چې ماشومان د دغې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. پاکستان د تیر 2019 کال په ډسمبر کې چې د پولیو د پیښو شمیر لسلو زیات شوی و، د پولیو یو 15 ورځنی کمپاین ترسره کړ. طالبانو او نورو ډلو هم چې پولیو د لویدیز یوه دسیسه بولي او وایي په دې توګه پټ معلومات راټولوي، ډېر ځلې د پولیو ضد کمپاینونو پر ټیمونو او د هغو پر ساتونکو حملې کړې دي. د تیر کال په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په پاکستان کې د پولیسو دوه افسران چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د واکسین د ټیم ساتنه کوله په ډزو ووژل. د روغتیایي چارواکو په وینا د ګوزن ناروغي هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کیدی شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغۍ خوندي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جولای شلمه سپوږمۍ ته د انسان د خطلو د ورځې کلیزه ده، هغه ورځ چې امریکایي نیل آرمسترانګ د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته ورسېد. خو په افغانستان کې یو 9 کلن ماشوم د جماعت امام ته د دې موضوع د ویلو په خاطر وډبول شو. اوس چې له هغې ورځې 15 کاله تیریږي، د افغان ستورمزلي عبدالحد مومن په ګډون زیات شمیر کسان توانېدلي چې د سپوږمۍ چکر ووهي.
لنن یو 50 کاله وړاندې هغه ورځ چې په لومړي ځل امریکایي آرمسترانګ زرګونه کیلومتر لزمکی پورته ولاړ او په سپوږمۍ کې قدم کې خود، خو له دې ورځې سره د یو افغان چې هغه مهال یو کال عمر درلود خاطرې تړلې دي. دا نادر سایقل و چې اوس مهال په اندونیزیا کې ژوند کوي او د ملګرو ملتونو کارکونکی دی. دی وایي د راډیو له لارې یې واورېدل چې امریکایي آرمسترانګ هغې سپوږمۍ ته ختلی چې دی یې د رڼا ډېر لیوال او مینهوال دی.
ما وویل مولوی صاحب یو ډیر ښه خبر مې اوریدلی دی، له دې وروسته موږ سپوږمۍ ته هم ختلی شو. له همدې خبرې سره مولا صاحب زما پر وهلو او ډبولو پایل وکړ او ویل چې دا هر څه دروغ دي او حقیقت نه لري. ما وویل له راډیو مې اوریدلی. ویل راډیو دروغ وایي. هغه پر ما لاس پورته کړ او زما پر وهلو یې پایل کول غوښتل، نو زه هم وتښتیدم.
خاغلی سایقل وایي که څه هم په افغانستان کې هغه مهال د ظاهر شاه واکمنۍ وه او خلکو تر ډیره په ښه وضعیت کې ژوند کاوه، خو بیا هم د ځینو کسانو دا ډول سخت چلند د هغوی د سنتي باورونو له امله وه. که څه هم دغه ورځ د سایقل په ژوند کې چندان ښه ورځ نه وه، خو د بشر لپاره د بدلون ستره ورځ وه. امریکایي آرمسترانګ لومړی کس و چې 50 کاله وړاندې په 1969 کې سپوږمۍ کې پیاده شو. تر آرمسترانګ مخکې روسي یوري ګاګرین په نړۍ کې لومړی کس و چې په 1961 کال کې یې فضا ته سفر کړی و. اوس مهال ډیر کسان کولای شي فضا ته تک تجربه کړي. افغان ستوری مزلی عبدالاحد مومن هم په 1981 کال کې لومړی افغان و چې له شوروي ستورو مزلو سره یو ځای فضا ته تللی و. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د هوایی پوهنتون رئیس و وایي ښاغلی مومند او محمد دوران له 400 کسانو وټاکل شول. روزنه یې ولیدله او بیا ښاغلی مومند د دې لپاره وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. ښاغلی امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومن سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی.
دا پرواز چې عبدالحد مومن د نیکبختیار پیلوت و اجرا کړي د افغانانو لپاره افتخار دی. هوایي ځواکونه دا ورځ باید ولمانځي. دا باید زموږ په تاریخ کې حتی په جنډریو کې باید ثبت شي او هر افغان او هر ځوان په دې باندې باید افتخار وکړي.
عبدالاحد مومن د غزنی ولایت اصلي اوسیدونکی دی چې په گاگرین هوایی پوهنتون کې یې زده کړې کړې دي. ښاغلی مومن ویلي و چې فضا ته یې سفر 8 ورځې و شپې 6 ساعته و 26 دقیقې وخت ونیو. باری عریس چې د امنیتي مسایلو کارپوه دی او هغه مهال د کورنیو چارو وزارت افسر ووایي فضا ته د مومن تلل د دې ښکارندویي کوي چې افغان هوایی ځواک څومره توان درلود.
د افغانستان په تاریخ کې د مومن تک و فضا ته یو مهمه موضوع وه. د هغه تر څنګ د افغانستان د هوایي قواو ظرفیت و دنیا ته وښود، هغه ظرفیت چې ګاونډي هیوادونه ځینې په هراس کې وه.
عبدالاحد مومن اوس مهال خپل میرمنې او 3 اولادونو سره په المان کې ژوند کوي. هغه په 2013 کال کې چې فضا ته د سفر 25 کلونه پوره شوی وو افغانستان ته راغی او د وخت د چارواکو له لوري ډیر وستایل شو. تر دې وړاندې هغه له رسنیو سره په مرکه کې ویلي وو، کله چې فضا ته ورسېدم ځمکې ته مې یو نظر وکړ او له ځان سره مې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. عبدالاحد مومن له خپلو دوو تنو روسي همکارانو سره یو ځای د اګست په 9 نېټه له بایکونر څخه چې مرکز یې په قزاقستان کې د میر په نوم فضایي تمځای دی فضا ته واستول شو. یوری ګاګرین د اپریل په 12 فضا ته ولاړ او نیل آرمسترانګ د جولای په 20 فضا ته خپل سفر پیل کړ. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یوه مشهوره جمله وویلې، دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی.
سپوږمۍ ته د انسان